اته بجی شوی احمد شبریم دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر نورو هیوادو او اروپایي ټولنې د افغانستان امنیت ته د اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه به تر خبرونو وروسته واورو او د امریکا د متحده ایالاتونو د انتخاباتو د رایو د شمیرنې له بهیره مهم په دې خبرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردګ له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غمشریکي وکړه. افغان چارواکی ادعا کوي چې د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړ ډول له طالبانو ونیوله. او د پنسلوانیا سترې محکمې قاضي د ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه رد کړه چې د رایو شمیرنه دې په دې ایالت کې ودرول شي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د میدان وردګ د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وژنه غندلې ده. عبدالواسي غفاري پنجشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل لکه چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله، دوه ځله پرې بریدونه وشول. پومپیو وویل چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې کورنۍ او ټولنې سره غمشریکي شي. اخوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د عبدالواسي غفاري وژنه غندلې او اړوندو ادارو ته د دې پیښې د هر اړخیزې څیړنې امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وشلي او 163 تنه نور ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا 10 ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
پارغنداب ولسوالۍ کې اوس زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تصبیحي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس زموږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول شي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه شي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق هغه څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقافو وزارت په دې تړاو جمعه ناوخته اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورس د پېښور په زبیره مدرسې کې د خبرو پر مهال وسوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او هم افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر و د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په خپل اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشران یې په دې څرګندونو افغانان نه شي غولولی. دغه وزارت د پاکستان د اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حامد الحق د څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوري غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې سمدستي د رایو شمیرنه ودرول شي. قاضي ساموئل الیچوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوري غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دې ودروي چې وروسته تر دې د پوستې له لارې رسېدلې دي چې د رایه اچولو مرکزونه تړل شوي وو. جمهوري غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوانیا کې د جو بایډن رایې لږ ډېرې تر ډونالډ ټرمپ لږ زیاتې شوې. دا ایالت ډېر مهم دی. 40 الیکټرال کالج رایې لري. که چېرته د دې ایالت رای بایډن وګټي انتخاباتو کې به بریالی شي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او 1400 نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له مخې به دې کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به یې د اروپایي هیوادو دننه کنګل کیږي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې تیره شپه سن رایزرز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنګلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنگلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټونو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاوخوا شل متره لري په ویترو یا د توپ په سیدا چولو د انګلستان لوبغاړی موین علي رن اوټ کړی. هغه بیګا تر لوبي وروسته د آی پی ایل خبرونکو ته وویل
یو حذفي لوبه وه او ګټلې اړین وه. ډیر فشار موجود و خو د خدای شکر چې موږ وګټله. ما فکر کاوه چې که په سم ځای په ثبات بالینګ وکړم نو ښه نتیجه ترلاسه کوم. همدا یې علت دی چې تر ټولو اقتصادي بالینګ مې کړی او یو شمېر وکټې مې هم اخیستي.
سن رایزرز حیدرآباد به اوس د اکشن بی په ماښام له ډیلی کیپیټل سره نیمه پای لوبه کوي چې ګټونکی بیا په فاینل کې د سیشن بی پښپا له ممبئی انډینز سره مخامخ شي. اوس د رډو په منځنۍ صفه دولش پښنې بی په ټول افغانستان کې اوري. امریکا اروپای ټولنې او ناتو په افغانستان کې د شخړو سیاسي دوته اندیشنه ښکاره کړه.
کوم چې ټپیان او غپ وینو لګولیو کوم چې شهیدان او خول شهیدان ټو سیم په غس تقریبا سم نیمه غس ډک پاتې شو لیس راولار نه سول.
پولیس کو نو خوسته یو شزو د سولې پر لارو چارو خبري وکړي.
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هله کوچ نور مونږ دغه جنگ نشو غملای.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تم د نن د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چارې په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ټرافیک او مخابرات او رادار اطفایا او شناسي تعمیرات او داشان دا به مشته را تسلیم
کړي. آیا افغانان کولی شي چې د هوایي ډګر د چارې په خپل سنبال کړي؟ ځینې کسان هر څه ته منفي ګوري. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې شو.
تبانه مې په خپل ځان باندې یم منفي اخیزه کې هم داغه پر مقابل باندې هم داغه په ملګرو باندې او کورنۍ باندې منفي اخیزه لري.
په کابل کې د امریکا او اروپای ټولنې ناتو استرالیا کاناډا او ترکیه سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیا کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. سفی الله ستنګزي په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیه سفارتونو او د ناتو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیکو استازولیو د جمعې پر ورځ یو ګډه اعلامیه خبره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د روان کال له جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 15 واره بریدونه شوي چې دوی په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خبرې شوي مرګ ژوبل شمیر اندېښمنونکی بولي او ټینګار کوي چې د دغه سي بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغه سي بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیې ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په ووژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پانتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته یې تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک آزادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم چې ټپیان هغه په وینو لګولي وو کوم چې شهیدان هغه خول شهیدان ټو سیم په غس تقریبا سم نیمه غسې ډک پاتې شو لیس راولار نه سول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېمه د کابل په لویدیځ کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمي چاودنې لږ تر لږه 24 کسان ووژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د امریکا او برېټانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولي سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي، بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو د دې اعلامیې هرکلی کوي چې هغوی پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون باندې وروستۍ برید غندلی دی. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی، همدارنګه د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي هلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په 1300 میاشتې بیا ډېرې خونړې بلل شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړې، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربند ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلاره هم نه ده تیار کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سجدې رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کندهار د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند د هوایي ډګر د رئیس مسعود پښتون سره شغېدلی یو. د دغه هوایي ډګر چاري نن بهرنیان افغانانو ته سپاري، خو اوس په مخکې تر دې چې په دغه مرکه خبره کړو خوست مخه کوو. د خوست مرکز او لري پرتو ولسوالیو په لسګونو میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر ونډې او د مذاکراتو پر مهال د ښځو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
خوستې خزې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد سرګندونی د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامه په چوکاټ کې جوړ شوی و، د خوست بیلابل ولسوالیو یو نیم سل خزو پکې برخه اخیستی و. مدني فعال همایرا ویل،
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملای چې هر ورځ په سلګونه خویاندې په سلګونه ورونه شهیدان کیږي او همدارکم ته چې زموږ ډیر میاندې مونږ کوڼډ کیږي. مونږ غواړو چې مونږ یو آرام او سولې افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل، کچیر په سوره کې د خزو د تیرو اتل سو کلونو لاسته راوړنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي لسیزې لپاره سره مخامخیږي، دوی ته هغه سی او حالت د منلو وړ نه دی.
دا سې سوله راشي چې خدای مکه د خزو تلس کلونه لاسته راوړنې د پولاند شي، نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مرمن د تعلیم او د دندې مخاوني ولا شي، دا به سوله نه وي. او خدای مکه د دیال ساو یا کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور مومي، افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا زل د مهاجرت یا د تخت لار هم نه د موجوده نشته، نو دا رقم سوله هیڅ کله مونږ نه غواړو. امدې شرایط ته مونږ حاضر یو آماده یو.
د نازیا په نوم یو بل خوستي مدني فعال هم وی، د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای، نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې خزو ته رسیدلې. اوس خزي د دوړو خو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استازي نبی الله لوزی ویل، خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي، نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. دې ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې کوم مطالب د افغانستان په ارتباط خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
تاسک ان پرپوس خبرونه وای د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه امداراز لیکي د امریکا پوځ په ښکاره نه وای چې په تیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اړه برید کړی. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو تاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقې سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونې له مخې دا حمله لومړی پلان یو ویار ټایمز رسپانې افشا کړي. خو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقې خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونې د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز اند سترایپس ورسپانه د ورسپانې د کندهار د هوایي ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایي ډګرونو په تخنیکي چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وزي، امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري، خو د افغانستان په دوهم ستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. ستارز ان سترایپس ورسپانې ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي دغه هوایی ډګر کارکونکو ته نه دی ورشودل شوی چې څنګه د هوایی کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څنګه د اطفای موټر وچلوي. د په باور د ناټو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به د هوایی ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د رئیس مسعود پښتون څرګندونه واوریده. ټاکل شوی چې نن بهرنی ځواکونه د احمد شاه بابا هوایي ډګر د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلن رئیس مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي امنیتي او تخنیکی لحاظ له جنو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی د شاغلي پښتون سره مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پښتنه کړي چې دوی دیته چمتووالی لري.
موږ خپل په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو. کله چې دا خبري وسو دي چې دا توافقنامه ته ورسېدو چې پر ووم تاریخ دی وځي، بیا د مرکز څخه مشته شپږ وشت نفر مسلکی راوستول ترڅو د یو میاشت د خارجانو ترڅنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یادې مسلکی خلګ استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډیر کم دي، په کابل کې هم کم دي، کپیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې ژوند نشکي. یادې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړی دی، اوس ټاور یې ور کړی دی و میډویسک او اطفایا ور کړی دی و انجارو ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا داس کانټراکټ وسی او یا تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاسي کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلی دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ یو کلن دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول. تر اوسه پورې د دوی دی نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول شوی چې عملي چارې ومخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرني ځواکونه یوازې اپریشن او مخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چیرېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې موږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې او موږ مخته بیول.
د کلج نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلور ساعته اپریشن ونه لرو.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کم تغییر راسي؟
موږ به په هول سر کې په 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په پورز کې 4-5 پرواز داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو ان فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتونو ته بیاغځي. د دې ترڅنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دي او دوبی کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندستان پروازو د مهم بیرته شروع سي، ځکه چې کورونا په خاطر باندې بند سوي دي او جدیت هم زموږ پروازونه شروع سو. دا اوسنۍ ترافیک موږ کولای شو چې کنټرول کړو.
د احمد شاه بابا هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکو ولسمش شغواړي چې د افغاني ټولنې اوسني ارزښتونه د سولې قرباني نکړي او کړې شمن یو هوکړي عملي کړي. دوی وای د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغیز درلودلی شي. رحمت افغان له کابل راپور لري.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه خکوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکی ته پام وکړي. داسې سولې راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه، قومونه او د بشري حقوقو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نشي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې لمخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا په خوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت وختنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړی دي د متقابل احترام او د متقابل ګټو په چوکاټ کې دینيني په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون لمخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې سرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې، د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است کې
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخیز چوکاټ کې د حیاتی مسایل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یو ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای:
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملی جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام و جوړ کړي.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو وروستۍ رایې شمېرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رایې ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې که هر چا 270 الیکټرال کالج رای بشپړ کړي هغه ګټون کړي. تر اوسه پورې جو بایدن 253 رای رسمن ګټلی دی او ډونالډ ټرمپ 244 الیکټرال رای خپل کړي دي. تازه شمیرنې دا دي چې په اریزونا کې چې 11 الیکټرال رای لري بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په جورجیا کې چې 14 الیکټرال رای لري بایدن تر ټرمپ لږ څه مخکې دی. یعنی بایدن 39.4% رای خپل کړي تر اوسه پورې او ټرمپ 39.3%. په نیفادا کې هم بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې چې 40 الیکټرال کالج رای لري او ډیر مهم ایالت ګڼل کیږي دلته بایدن 39.6%، ټرمپ 39.3% رای تر اوسه خپل کړي دي. میشیګان چې 14 الیکټرال کالج رای لري بایدن 15.1% او ټرمپ 15.2%. او په وېسکانسن کې چې 10 الیکټرال کالج رای لري بایدن هم لږ څه تر ټرمپ مخکې دی. خو البته په دغو ایالتونو کې شمیرنې لا دوام لري، ډېر لږ رای پاتې دي چې دا وشمیرل شي او په دغو ایالتونو کې چې رای بشپړ شي د امریکا جمهور رئیس په اور سره معلوم شي چې څوک دی. خو په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رای یا الیکټرال کالجونه مساوي شول د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک په څه ډول وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې صفی الله څنګه یې وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیم رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټورال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشری کاندیدانو ته د مستقیم رای حق لري او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 270 خپل کړي د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوی غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر لسو کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوی په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیر تر نورو زیات دی. کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوری پالو ته ورزي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا. الکترونیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14مه غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په شپږمه دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالی اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له شلمې مخکې حل شي ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2000 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپل رایه کاروي او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپل رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر ټامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر شلمې ګټونکو اعلان نکړي هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو په سیمه سونو کې د امریکا د انتخاباتو په ارتباط لیکلي دي. حکمت الله حماس د هلمند لنا دالی څخه لیکي د امریکا لنوې ولسمشره د افغانانو اوله غوښتنه سوله ده. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي دي د امریکا د نوې ولسمشر ګټه به افغانستان ته ونه رسي. عبدالرحمن لیکلي دي که بایدن انتخابات وګټل له طالبانو سره به د سولې روان بهیر په ټپه ودرې شي. اته به جو ډیر شته کې شپې لاند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د میدان وردګ د شاروالی ظرفی غفاری د پلار عبدالواسی غفاری وژنه غندلی او له هغې سره غم شریکی ښکاره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامدالحق هغه څرګندونې په کلکه غندلي چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. دغه وزارت د پاکستان له اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حامدالحق د څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا سترې محکمې یو قاضي د جمهوري غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول شي. اروپای ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او جار لس نورو بلاروسی چارواکو بندیزونه ولګول او د هند کرکټ په غوړل کې تیرش په سن رایزز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنگلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. د سجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د کور کلی پروګرام او د ګړې اچار تفریح پروګرام. د کونړ یو شمیر شونځي لماتو څوکیو ډک دي. دا څوکۍ ولې مات شوي او بیرته جوړېدلی شي؟ له اسدآباد نه د روح الانوري پراپور کې اور.
دا د مرکز اسدآباد د عمرا خان علي لیسې ده چې پکې درې وخته نږدې څلور زره زده کوونکي زده کړه کوي. دلته په سلګونو زده کوونکي په سپیرو خاو کې په پلاستیکي سترنجي ناشتي خو بل خو د همدې لیسی لماتو چوکۍ او میزونو څخه درې کوټي او د لیسی د جمعات بام ډک دي. د یاد لیسی یو شمیر شاګردان وای زده کوونکي لمیزونو او چوکۍ سره ناپامي کوي. فهم الله د نهم ټولګي زده کوونکي راته وویل
واړه چوکۍ ماته یې ځان د ټونو د پاره کم تخته چې پکې نازک وي ګوري شي ته ماته کې په دقیق خاطر زمنګ چوکۍ کمزوري د مخ کې نام کمزوري خو وس دی وړو لا کمزوري کړ.
امین الله د همدې لیسی بل زده کوونکي دي.
بای سیمپونو کې من چوکۍ لرو هغه ډېری خراب دي زمنګ اندر دي جامع سریږي او ځینی شاګردان به سیم کې په سترنجي کې نه چغل کې ناستلو نه هغه خاوري.
دا زده کوونکي وای له پاکو او سپینو جامو سره خونځي ترازی خو بیرته چی کور ته زینو په خاورو او گردونو لړلې وی. څو زده کوونکو راته ویل ک په لیسه کې پرتی سلګونه ماته ګډي څوکۍ او میزونه ترمیم شي نو د ډیرو ټولګي ستونزه هواریږي او که ترمیم نشي د وخت په تیرې دوبه لمر او بادونه بیخي لمنځه یوسي. د عمرا خان لیسی مدیر قاری محمد جوهر وای اصلا زده کوونکې د خونځي له وسایلو سره پام نه کوي. هغه وای ورستیو کې زده کوونکو ته خبرداري ورکړي چې که څوک په قصدي توګه څوکۍ میزونه او بیا د خونځي نور وسایل مات کړي تاوان به تری اخلي چې ورسره تر یو حده د وسایلو د قصدی خرابېدو مخه نیول شوې ده. کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي مني چې خونځي لماتو ګډو څوکیو او میزونو ډکتي او دوی د ترمیم لپاره هڅه پیل کړې دي. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدردوای د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره یو هوکړه کړې چې د هغوی په کورسونو کې د نجارۍ او ویلډینګ کاري شاګردان دا عملی کار لپاره د دوی خونځیو ته ولېږي.
نو موږ ترې وغوښتنه کړې وه که هغوی موږ سره همکاري وکړي او ژمنه هم کړې ده نو موږ به ورته اجناس برابر کړو. هغوی به موږ ته فني خلک راکړي او ولسوالیو کې به هغه چوکۍ او میزونه چې قابل د ترمیم وي چې هغه فلزي دي او د لرګیو هم دي نو هغې ترمیم کې به موږ هڅه وکړو.
ښاغلي همدرد له ښوونکو او زده کوونکو وغوښتل چې د خونځیو د کتابونو میزونو څوکیو او نورو وسایلو د خرابېدو مخه ونیسي او پام پرې وکړي. په کونړ کې 1512 خونځي موجود دي چې نږدې 200 زره زده کوونکي لري او ډېری یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې زده کړې کوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو د دې ساده خبرونه خبري برخه هم دومره و. ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم. وړاندې د غړیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلیپ پروګرام کې د منفي خلکو د خبرو مسله چیرل شوې ده.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. آیا دا سې کسان مو لیدلی چی د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پالدي کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګما جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر منه دوستانو، د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري. یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سی کیږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي. نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي نو دا بیل کچه منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبت روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغیز لري. خو منفی فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفی اغیز کولای شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفی فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغیز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ملکه تو تاخیل په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې لږ کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفيګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې یا په خپل روان باندې منفي اغېز کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، ټولنه باندې، په کورنۍ باندې منفي اغیز لري.
منفي پال انسان تل دی وی موضوع په منفي اړخونو ډیر تمرکز کوي، چې دوی دغه کار ډیر ستونزه خپل منفي پال انسان تر رسوي. د کابل ولایت اوسیدونکو ولید وای چې دای ډیر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوان د نو ځوان دم د سي شرایط مونږ ته مناسب کړي سه باید منفي کاراو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډیر منفي فکر کوم. سه ځوان دی یعنی سه مارګ، ځوان، ځواني، زورتوب، یعنی سه سمره سه مثلا درس استامګم اسې ټولنه سې درس وای مثلا هیڅ فائدہ نه کوي، او مثلا سالور کاله تحصیل، دولس کاله مکتب، اخر سې سند د پلاس کی بیا میس. نو د ځوان څه په درد خوري، خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل، کار، ځوان اصلا هیڅ چلته مطرح نه ده. الته سې او شای مطرح ده صرف مم د ځوان دی پات کېدل بس. ته مثبت اندیشل ته نه کیږي.
د د لغمان ولایت اوسیدونکو خلیل عدنان وای چې په خوا ډیر منفی پاله وو او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه. خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم، د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو، نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې دې سره او د دوستانو سره ناستم هم داسې منفي و. تقریبا د ژوند په ټولو چارو اکثر چارو کې داسې منفي فکر مې درلود، عصبي تکلیف، رواني تکلیف راته پیدا شو. ځان سره په جنگ، په کور کې په غوسه، ټولنې سره صحیح ناستم نه و. ځان ته ناستم خوښېدل داسې، یعنی ځان ته به کېناستم. اوس دا غې نه وروسته بیا څه وخت ملګري دوستان د مثبتو خلکو سره کېناستلم، دوستانو سره کېناستلم، فکر مې هم مثبت ته واوښته. الحمدلله یو څه ناسه ښه شوی. مصفیران
انساني اخلاق، غوره صفات، ښه پرېکړه، د وجدان سپېڅلتیا او دې ته ورته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي وای
په ډېره فیصدي ویلی شم چې مثبت کریم. زیاتره زما سره کار چې خپلو درسو سره د کورنۍ سره یم، خپلو ملګرو سره یم، زیاتره زه مثبت فکر کوم. د دو په اړه که زه مثلا منفي ګرا اوسم، زه نشم کولای پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي. حتی زه خپله ځان مثبت فکر کوم، ماته د نورو په اړه په ملګرتیا کې په هر عرصه کې زه مثبت ګرایي کوم. او دا زه په دې عرصه کې زه ډیره یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه داسې یو ښه خصوصیت لرم. حتی دا مثبت ګرایي په اخلاقو باندې ډیر تاثیر کوي. حتی نور کسان چې مثبت ګرا دي، زه د هغو نه الګو اخلم. د ما پلار جان د دې لحاظ نه ډیر ښه ده، د دې خصوصیاتو څخه برخوردار ده. مور جانه مې، زه د هغو نه انګیزه اخلم. زه کولی شم چې د هر مشکلاتو څخه راووزم. زه خپله 12 کاله د مکتب اول نمره وم، اوس فعلاً پوهنتون کې دوهمه درجه لرم. فیصدي مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشحاله یم. زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه یم ناکامه شوی.
ارواپوهان وایي تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب اوسي، ځکه فکر لکه مغناطیس داسې دی. که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږېدلی دی.
مثبت پالنه یا مثبت ګرۍ زموږ کولی شي زموږ ژوند روخ کې ویرغي. یعنی که موږ د یو شي په اړوند مثبت فکر لرو، کولی شو په هغې کې مخته لاړ شو. مثلا که موږ د تجارت په اړوند مثبت فکر ولرو، سیدي کې پرمختګ کوو، موږ کولی شو چې یو کوچنی تجارت شروع کړو او کرا کرا یې لوړ کړو. اما که چیرې د دې په اړه منفي فکر ولرو، دا مخته نه بول کېږي. مثبت ګرایی یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړوم.
نو میالیه مومند در ځان قیمت اوسیدون کې ما زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په استوار دی. او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي، هغه کولی شي خپل آینده جوړه کړي. په مثبتو فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي.
من چې پایښت ما د پندون دی بیکا باندې د مسلین څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار د دغه چې د انسان ټول دیدګاو نظریات دي چې انسان ژوند جوړي. که چیرې موږ مثبت شی په نظر کې ونی سو، هغه مثبت به موږ ژوند کړی. که چیرې منفي په نظر کې منفي برته د لپاره د انسان دیدګاو مثبت کوي په ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي راته ځواب کړي.
د
ځینې کسان منفي فکر لري یا منفي پالد یا منفي ګرادي الهت به سي استاد
یعنی کولای سو وای چې هر فرد د خپل منفي ګرایي په خاطر ګند لاملونه لري اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایي یو تر ټولو لوی لامل ده ځینې خطاګانو کې موږ مسله غټو موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو منفي ارزو پیشبینی کوو توقع کوو قضاوت کوو د ټول سره ټولېږي موږ منفي ګرایي یعنی ممکن یو منفی شخصیت او منفی انسان جوړی
وزد کوم اشخاص ته منفی ګرا یا منفی پال اشخاص ویل شو
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیه د یوې پدیدې مثبت او تنزی اړخ په نظر کې نه نیسي او یوازې منفی اړخ په نظر کې نیسي هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه ښېګڼې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي او یوازې ټول ټال مطلق د هغې قضیې د هغې پدیدې د هغې فرد د هغې ژبې د هغې مذهب د هغې هیواد د هغې انسان د هغې بنسټ په اړوند ټول ټال منفي فکر کوي
منفي ګرایي یا منفي پالنه یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده اما اروایي ستونزه ده چې کولای سي د ګڼو اروایي ناروغیو لامل سي مثلا وسواس پیدا کولای سي استراب پیدا کولای سي شعور خپګان پیدا کولای سي خپل ځان وژنه د منفي فکر یو نتیجه ده ټولنیز ستونزې پیدا کولای سي له رواني اړخه انسان نرمه کولای سي له ذهني اړخه انسان په اصطلاح تصمیم پریکړې فکر کولو د شان ورته نور فکری کارونه کړکېچنولای سي او په ژوند د پټوله کې حتی په جسم په خوړو په وزن په خوب اغیز کوي
استاد منفي ګرا اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بد اغیز لري
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په ټولنه کې او په کورنۍ کې د جګړو د تعصبونو د حسادتونو د تعارضونو د منفي هیجانونو د شخړو د نزاګانو د کشمکشونو د تسلسل بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي
استاد اوس څنګه کولای شو چې یو کس مثلا منفي د خپل ذهن او فکر مثبت
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم او هغه فرمول دا ده چې هره پدیده مو چې لیدله هر کس مو چې لیده هر څه مو چې لیدل اول مثبت ویني هغه څه دویم تنزی شکل ویني او دریم منفي شکل ویني یعنی ځینې مسایل ستاسو منفي دي کله ناکله منفي فکر کولم په ځینو مواردو کې ښیي مثلا هغه څوک چې تیاره جوړ کړل مثبت فکر وکړه اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړي چې تیاره سقوط وکړي هغه فراشور جوړ کړ یعنی منفي فکر کله کله ښیي کله کله مثبت وي کله کله ګټور وي کله کله اغیزمن وي کله چې تاسو مغز ته مثبت ورکوئ بیا تنز ورکوي بیا منفي ورکوي دې ته یو منطقي انسان یعنی په هر پدیده کې د درې وړسته مثبت ټکی همسته منفي ټکی همسته تنزی ټکی همسته موږ څه کوو موږ راځو ټول منفي ارزو او دا د یو سالم انسان کار نه دی
دغه د مثبتګرۍ په ګټه په هم لکه سره توګه کېږي
هغه انسانان چې مثبت دي هغه انسانان چې رانه دي هغه انسانان چې روښانه دي هغه انسانان چې امیدوار دي هغوی معمولا پرمختګ کوي هغوی معمولا رشد کوي هغوی معمولا وده کوي هغوی معمولا ښه اړیکې لري هغوی معمولا آرامه دي هغوی معمولا ښه خوب لري هغوی په روی ستونزو نه اخته کېږي هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کېږي هغوی جسمانه هم ښه تازه وي با انرژي او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري
قدرمنو دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام حکومت د غلو او لوټمارانو لوی اکسونه چاپ او په خار کې وزړول